द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشه یې قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د دیوا راډیو خبری خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه زه شهید
او زه نصر کاکر.
نن د سې شنبې ورځ کال 2018 د مارچ د میاشتې 14 نیټه ده. وخت شوې دی په پاکستان کې د شپې 10، افغانستان کې 9 نیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د غرمې 1 بجه ده. تاسو ته نن په خبرونه کې بیلابیل راپورونه موضوعات مروړي دي. تاسو ته به وړاندې کوو، خو لاول هم تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو خلاصه.
په پاکستان کې سبا د مارچ په 15 نیټه د 900 کلونو وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل کیږي. سیاسي مشرانو په ټولو پښتنو غږ کړی دی چې په شمیرنه کې د بشپړه برخه واخلي.
اخوا د پاکستان په یوې محکمې کې د ټولنیزو رسنیو په اړه د روانې قضیې اورېدو پر مهال د پاکستان وزیر اعظم یا لومړي وزیر نواز شریف ویلي دي چې په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوی څه چې هم مواد پراته دي هغه دې لرې کړای شي.
او دلته په امریکا کې راپورونه وایي صدر ډونالډ ټرمپ پلان لري چې د ډرون بریدونه نور هم زیات کړي او استخباراتي ادارې سی آی ای ته په دې اړه نور واک ورکړي.
په خبرونه کې دا او یو شمېر نور مهم موضوعات لرو. تاسو ته به وړاندې کوو زموږ سره اوسئ.
دا د وایس اف امریکا جو رادیو ټلویزیون د ګلاو کډرمن اوریدونکو خبری خبرونه ته یوه بیا هم په خیر رالی. په دې خبرونه کې تاسو لپاره یو شمېر مهم رپورټونه مرکې او څېړنې لرو چې په خپل نوبت به له تاسو سره شریکوو. خو اوس هم په امرا ګرځو یو مهم راپور ولورې ته چې په پاکستان کې سبا د مارچ په 15 نیټه د 900 کلونو وروسته کور شمیرنه او سر شمیرنه پیل کیږي. ټولو سیاسي مشرانو او ټولنیزو فعالانو په پښتنو باندې غږ کړی دی چې بشپړه برخه دي په دې شمیرنه کې واخلي. چارواکي وایي د سر شمیرنې او کور شمیرنې لپاره لومړی پړاو به د اپریل تر 15 نیټې پورې جاری وي او تر 200,000 زیات امنیتي عسکر به هم له ملکي مامورینو سره په سر شمیرنه کې کومک کوي. په دې اړه نور تفصیل د وایس اف امریکا په ریپورت کې زموږ همکار بختور شاه وړاندې کوي.
پاکستان کې دا سلور مستر شمیرنه ده چې پکې به دا ټول ماشومان چې زیاتره پکې بې کوره دي شمارل کیږي. حکومت ژمن دی ټول خلک به شماري، که څوک قانوني دی او که غیر قانوني. آصف باجوا د سر شمیرنې کمشنر دی.
All people, irrespective of your nationality.
ټول خلک به شمیرل کیږي، دا به په قانوني حیثیت نه وي، که څوک قانوني دي او که غیر قانوني. پاکستان کې به ټول خلک شمیرل کیږي.
د پاکستان داین تر مخه هر لس کاله پس سر شمیرنه کېدل پکار وو، ولې دا ځل نور لس کاله پس سر شمیرنه د سپریم کورټ په پرله پسې غوښتنو کېږي. چارواکي وایي پاکستان کې مردم شمارۍ یا سر شمیرنې ته حالات برابر نه
وو.
مونږ کال 2008 کې سر شمیرنې ته پوره تیار وو، خو له بده مرغه یو شمېر کشالی رامنځته شوې. د تیلو بیې او ګراني زیاته شوه او کال وړاندې وزیر اعظم بېنظیر بوټو وژل شوه. د امنیت حالات هم برابر نه وو او بیا 2009 کې سیلابونه راغلل.
هر څه که چارواکي د سر شمیرنې ځنډېدلو یو شمېر وجې ښایي، خو د پاکستان د درې صوبو پښتونخوا، بلوچستان او سند مشران په پنجاب تور لګوي، په وسیلو کې د ټولو صوبو نه زیاته برخه اخلي او نه غواړي چې سر شمیرنه وشي چې په وسیلو کې یې برخه کمه شي. په پاکستان کې د وسیلو ویش په سړي سر بنیادونو کیږي. په دې سر شمیرنو کې به په لومړي ځل په پاکستان کې نرخزان هم خپل ځانونه بیل حسابولی شي، خو په وسنۍ سر شمیرنو نیوکې کیږي. په هیواد کې په څلور اویا ژبو کې به صرف 9 ژبې په فارم کې شاملې وي چې ورسره به وړې ژبې خپله پیژنګلو بیلي. په دې سر شمیرنه کې به نږدې 3 میلیونه افغان پناهګزین هم حسابیږي چې مخالفه نسلي ډلو په سخت غبرګون ښودلی. څوک چې اندېښمن دي په خپلو خپلو صوبو کې به مرکزي حیثیت وبایلي. د سبا نه کېدونکې سر شمیرنې باندې به 1,50,000,000 ډالره خرچه راځي او نږدې 2.5 میاشتې به اخلي چې 1,40,000 حکومتي کارکوونکي به پکې برخه اخلي او هم به ورسره 2,00,000 پوځیان مرستې کوي. په پاکستان کې د وسیلو ویش، د پرمختیا منصوبې، د صوبایي او قامي سملې د غړو ټاکنه، دا هر څه په سړي سر بنیادونو باندې کیږي او په کومه صوبه کې چې د خلکو شمیره زیاته وي هغوی ته یې ډېرې ګټې رسي.
رنو عزت من اوریدون کابلیدون کو خبرونه دوام لري. تاسو زمونږه د همکار بختور شاه صاحب نه دغه راپور واوریدلو چې په پاکستان کې به سبا یعنی د مارچ 15 نیټه څخه سرشمیرنې پیلېږي. او همداشان ویل کېږي چې د قبایلي سیمې اورګزې سیمه چې د هغې کې به هم سرشمیرنې پیلېږي. خو د قبایلي سیمې اورګزې مشرانو ځینې اندېښنې ښودلې دي او ویلي دي چې ډېر بې کوره شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته تر دا دمه نه دي راغلي او دا سرشمیرنې به په صحیح توګه ترسره نه شي. نو ځکه هغوی دا هم غوښتنه کړې ده چې دغه سرشمیرنې دي لږ وځنډېږي تر څو هغه بې کوره شوي خلک بیرته خپلو کورونو ته راشي. په دې هکله ابراهیم شنواری صاحب تاسو ته نور تفصیل خپل په راپور کې وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې سبا یعنی 15 مارچ نه د شپږمې کامی سرشمیرې یا مردم شمارې مهم عمل شروع کولو په لړ کې واړه تیاری مکمل شوی او د دغه عمل په اولنی پړاو کې د هیواد د نورو برخو په شمول د اورګزې قبایلي سیمه هم شامل کړل شوی. خو د سیمې کامی او سیاسي مشرانو د دغه عمل په حق خپل اندېښنې او تحفظات څرګند کړي. د هنګو په هډ کوارټر کې شوی د اورګزې ایجنسی واړه قانونو مشرانو او د سیاسي ګوندونو استازو غونډه کې د حکومت نه غوښتنه شوې چې چونکې د سیمې تر به کور شوی خلک تر وسه خپل کورون ته واپس نه دی راغلی او ورسره د غلطه په ګڼ شمیره کې کورونو هم د بیا رغونې ضرورت دی. نو ځکه باید دغه د سرشمیرې مهم عمل دی د کډوالو مکمل واپسې پورې وزنډول شي. د خپل دغه دریس په حق له د سیمې وکامي مشر ملک خان ګل ډیو رادیو ته وویل اورګزی جنسی کامی مشرانو البته حکومت ته دا وړاندیز هم ورکړو چې باید سبانه شروع کړونکو د سرشمیري عمل په صحیح توګه تر سره کولو لپاره دی د سیمې نه به کور شو کډوالو لپاره هنګو کوهاټ په خبر او حتی د پنجاب صوبې په ځینې برخو کې مرکزونه پرانستای شي چې دغه سي دغه متاثر کورنۍ هم د دغه مهم عمل نه به برخې پاتې نشي. د معلوماتو لمخه د اورګزی جنسی لور او سنټرل تحصیلونو ته که څه هم د کډوالو واپسی تر څه حد مکمل شوي خو د سنټرل اورګزی مشتي او شیخان قانونو زیاتره کورنۍ اوس هم واپس پل کورون ته نه دي تللي. همدغه سي د اپر اورګزی ماموزي او علاقه تر اوسه د پوز لخوا پاک نه ده ګرځول شوي او د دغه کام هیڅ یو کورنۍ هم واپس نه ده تللي. همدغه رنګ د اپر اورګزی علي خیلو ملا خیلو رابیا خیلو محمدزی او اخیلو هم زیاتره کورنۍ خپل د واپسي اسناد یعنی والنټری ریټرن فارم ترلاسه کولو باوجود د یخ موسم او زیاتره کورونو د استوګنو قابلیت نه کېدو له وجې تر اوسه واپس نه دي تللي. دا آبادی او رگبی په لحاظ او رگزی ایجنسی په وو واړه قبایلی سیمه کې د ټولو وړو کې ایجنسی ده او دا ایوازنې قبایلی سیمه ده چې د افغانستان سره هم شریکه پوله نه لري. د حکومتي اعلان لمخه باقی پاتې شپږ ایجنسیو خیبر مومند باجوړ کورما او شمالي او جنوبي وزیرستان کې به د سرشمیري عمل د اپریل په میاشت کې شروع کولای شي. په خیبر کې د دغه عمل ترسره کولو لپاره لږ تر لږه 450 د حکومتي محکمو سره تعلق لرونکو کسان له روزنه ورکړی شوی خو تر اوسه په هیڅ کوم ایجنسی کې هم د دغه عمل په حق له د شعور را بیدارولو کومه پروژه نه ده شروع کړی شوی. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو او ټلویزیون دی ګلاو کتر منور دونکو خبری خبرونه تل واشنگتن ډی سی څخه غواړی استل که څنګه چې زموږ له همکارانو څخه تاسو واوریدل چې ټاکل سوی سبا د مارچ په 15 نیټه به د 900 کلونو ورسته په پاکستان کې سرشمیرنه او کورشمیرنه کیږي. په دې اړه په پاکستان کې دننه او د باندې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې هم خبرګون را روان دی او د سرشمیرنې څنګه کتل کیږي، کورشمیرنې څنګه کتل کیږي او د خلکو پیغامونه څه دي. دا ټول حال برکه زموږ همکاره نایله محمد چې دا وخت له موږ سره په سټوډیو کې موجود ده. نایله محمد ستړي مسې، په خیر علي
کار صاحب ډېره زیاته مننه
که مهرباني وکړي چې په ټولنیزو مطبوعاتو باندې څه دي.
ولې نه، زه چې دا سنسس پر سباله شروع کیږي نن رز باندې دومره صد خلکو لخوا یا د پولیټیشنز لخوا صد داسې سم خاص نه دی راغلی خو زب دونه وایم چې پولیټیشنز مثلا شیر رحمان هم خبرې کړې دي هغه وایي چې دا سنسس ډیره زیاته مهمه ده د پاکستان لپاره او په کار ده چې د پاکستان حکومت مخکې نه دا فورم ښکار کې ټولو خلکو ته د کشانت کې پاکستان فاینانس منسٹر هم خبره کړې ده چې هغه غواړي چې یو ټیم دې رامخامخ شي چې د دې سنسس مانیټرینګ دی وکي هغه نه علاوه میجر جنرال آصف غفور هم دا خبره کړې ده چې هغه عوام ته دا نصیحت کوي چې هغه دې ملټری یا آرمی سره دې پوره پوره مرسته وکي چې دا سنسس دې په خیر وشي هغه نه علاوه ډېر زیاده سي سوشل اکټیویست دي مثلا سنې اجاز چې پښتنو خلکو ته ناره وهي او ورته وایي چې سونه مهمه ده چې په دې سنسس کې ګډون وکي او پوره پوره اصلي صحیح معلومات ته خلکو لور کی او بیا داسې نور هم جرنالست هم شته خبريال هم شته دي لکه مثلا مالک اچکزای یو پیغام لیکل دي هغه وایي چې خامخا هغه خلک د نه یریږي چې د چا نیشنل آیډنټیټی کارډ نشته دی یا شناختی کارډ نشته دی ځکه چې 30% پاپولیشن د پاکستان هغه سره شناختی کارډ نشته دی او دا لوی خبره نه ده په کار هم دقه ده چې هغه په دې سنسس کې برخه واخلي نور خلکو ویلی دی او خپه شوی دی مثلا نه جبې به د سنسس کې انکلود کیږي خو دا سه اویا جبې دی په پاکستان کې او هغه به ورکې نه شمارل کیږي مثلا د گلګت بلتستان چې کومې جبې دی او د ګجرات او ګجراتی جبا نو هغه په دې اړه باندې خپه شوی دی او پاپولیشن بوم ډیر خلک دا وایي چې د پاپولیشن لوجنا خلکو له ډیر زیات پکار ده خاص کر پښتنو له پکار ده چې په دې سنسس کې برخه واخلي ځکه چې ورلد بانک استیمیټ دا دی چې د پاکستان پاپولیشن 188.9 ملیون خلک دي خو د پاکستان حکومت د 1998 چې کوم سنسس ته دا غي فیګرز استعمالوي او هغه 134.7 ملیون خلک دي نو کا چری پاکستان د پښتنو پاکستان کې پښتانه چې کوم پاکستان کې دی هغه په دې سنسس کې برخه واخلي یو پښتون ورکه داسې ویل چې امکان شته دی چې د پنجاب سیټونه په نېشنل اسمبلی کې بیا په کم شمیر باندې راخکار شي بل الیکشن لا او بیا په کراچۍ کې الته کې سیکنډ لارجست پاپولیشن دویم زیات پاپولیشن د پښتنو دی نو په کراچۍ کې خلک ډیر زیات ویریدلی دي او دو سپیکینګ خلک نو هغه لیکلی دي چې خامخا خپل برابر کا حصہ مانګلې نو پوسټونه زی په زی لګیدلی دي او په ټوئیټر باندې ښکارا کیږي او خلکو توای چې خامخا په دې سنسس کې برخه واخلې ځکه چې کراچۍ کې دننه دننه ویل کیږي چې 3 ملیونه پښتانه دي او سیکنډ لارجست پاپولیشن دی الته کې نو کا هغه هم پورتو جبولی کی سنسس کې نو نه پورتنو چې کوم شمیر دا هغه زیات او
کاري شي بالکل د دې په حواله سره او یو خبر نایل محمد تاسو خبره کوي تاسو خبره به د لږ نورې اضافه پکې وکم ټول ګوندیز کانفرنس په حیدرآباد کې نن سوې ده د سند په حیدرآباد کې او په هغه کې د پاکستان د ستري محکمې په خوانی قاضي وجیه الدین دا خبره کړې ده کچيري حقيقي او رښتونی سرشمیرنه وسی نو کېدای شي چې پنجاب ایالت په کمیه اسمبلی کې سل چوکي هم وانخي نو هغه ولې زور هم پر دې ور کړی دی چنګاره په دې خبره کړی دی چې باید رښتینی سرشمیرنه وسی
بالکل یو بل خبره ور کې پاتې د ماینورټیز او دو نور خبره بخنه غواړم د ایدنټیفیکیشن کې اوم د خزو شمیره به وي اوم د سړو شمیره به وي او د زل په ول نه زل باندې د خواجه سره شمیره به هم ورکه شامل کیږي بیا په ماینورټیز کې خلکو دا خبره کړی دا چې سونه مهمه دا چې کم شمیره چې کم خلک په پاکستان کې د مذهب اړه چکم عیسائیان دی او هندوان دی اغوی تبا چیک لسٹ ورکر لکیږي، خو چکم سیکان دی او بهائی دی او پارسیوان دی اغوی تبا زینوی، نو دا هم لگ فرق ورکر رازی، نو چکم مینورٹیز دی اغی لگ شانت کی خپا دی، نو سبا لبا پتا لگی برابر طریقے سرا چی سبا شروع کیگی، نو پتا بو لگو او دی پڑا بانے بدار تبیا رازم.
دیر مننا لطاست کرو دن.
گرانو خدرمن اوریدونکو، اوریدونکو زو یو بهرنی راپور ولور تستاسو پام راګرځو چې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن آسیا ته خپل د لومړي سفر پلان کړی دی، او دغه پلان په داسې حال رمخته کیږي چې په تیری میاشت کې روانې میاشت کې شمالي کوریا د جاپان ته نږدې سمندرګي کې څلور توغندلې دي. په دې تړاو نور تفصیل یې تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار نصیر احمد کاکړ په خپل راپور کې.
په داسې حال چې جنوبی کوریا کې د صدرې د مواخذې په اړه سیاسي کړکیچ دی، او د چین سره د میزایلي دفاع پر سر ترنګلتیا مخ په زیاتېدو ده، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ایشیا لپاره د خپل لومړي سفر تیاری نیولی دی. دا سفر په داسې وخت کې هم دی چې شمالي کوریا څلور بلستیک توغندي جاپان ته نږدې سمندرګي کې روانه میاشت توغولي وي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې سرپرست ویاند مارک ټونر وای د ټیلرسن په ایجنډا به د پیانګ یانګ نیوکلیایي او د بلستیکی توغندوی ګواښ لومړی وي. تکراری ازموینې او د خپلو وسلو د پیاوړتیا پروګرام د ژورې اندېښنې خبره ده، او دا هغه ځای ته رسیږي چیرې چې موږ ته څه پکار دي. موږ به نورې متبادلې لارې چارې لټوو، او دا د دې سفر موخه ده. موږ په سیمه کې له خپلو ائتلافیانو او نورو سره خبرې کوو، او هڅه کوو چې د شمالي کوریا په اړه نوی نظر را پیدا کوو. خوشحالي واشنگتن له سرکش رژیم سره مستقیمو خبرو ته آماده نه وي. د شمالي کوریا له وروستۍ رویې څخه موږ په داسې حال کې نه یو چې له هغوی سره مستقیمې خبرې وکړو. موږ د داسې رویې په یوه هم بڼه ستاینه نه کوو. امریکا وایي چې په جنوبی کوریا کې د ټاج نومي میزایلي دفاعي نظام پر ځای کولو پلان به عملي کوي، خو چین د دې په ضد سخت غبرګون څرګند کړی. د بروکینګز په څېړنیزه اداره کې ریچارډ بوش وایي زما په اند چین باید په شمالي کوریا باندې غوسه سي چې د ټاج نظام پر ځای کولو اړتیا یې راپیدا کړې ده. په چین کې به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د صدر ډونالډ ټرمپ لخوا د چینایي صدر شی جینګ پینګ سره د سوي ټلیفوني خبرو او نور تماسونه د دواړو هیوادونو ترمنځ د مثبتو اړیکو لپاره تعقیبوي.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو، اولیدونکو، او اوس هم بیرته د پاکستان ولوري ته ځو. یو بل سیمه ایز راپور هم تاسو ته غواړو په خبرونه کې شریک کړو چې تاسو هم پوهیږئ چې په دې وروستیو کې دغه کومه ستونزه چې ده دا ډیره زیاته په وړاندې هم را روانه ده. ډیر بحثونه هم په ټولنیزو رسنیو باندې پی کیږي. د پاکستان یوې محکمې کې د ټولنیزو رسنیو په اړه چې د روانې قضیې اوریدنه و، د هغې پر مهال د پاکستان وزیر اعظم لومړی وزیر نواز شریف هم دغه وینا وکړه چې په ټولنیزو رسنیو د مذهب سپکاوی چې کوم مواد دي هغه د لری شي، او دغه حکم وکړو. نور تفصیل یې تاسو ته اورنګزیب خان د ډیوا راجو خبریال تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د وزیر اعظم دفتر نه جاری شوی بیان کې کورینو چار وزارت ته حکم ورکړی شوی دی خلکو معلومات دی راغون کړي، څوک چې سوشل میډیا د لارې د سپکاوی ډک مواد خوروي او دوی ته د سخت سزاګانې ورکړې شي. بیان کې دا هم ویلي شوی دی څوک چې د مذهب سپکاوی قانون ذاتی ګټو لپاره استعمالوي هغه د هم ونیول شي. وزیر اعظم لخوا خارجه وزارت ته ویلي شوی دی چې سماجي ویب پاڼو نړیوال ادارو سره د رابطه کې اوسي او داسې مواد مخه نیولو کې د دې ادارو مرستې ترلاسه کړي. د وخت په سماجي ویب پاڼو سپکاوی ډک مواد خورولو په حق اسلام آباد اعلی محکمه یا های کورټ کې مقدمه هم روانه ده. او اسلام آباد های کورٹ پاکستان حکومت ته حکم کړی دی په سماجی ویب پاڼو موجود هر یو مذهب پر ضد د سپکاوی ډک مواد مخه دی ونیسي. بلخو انټرنیټ صارفینو د لپاره کار کوونکي یو غیر دولتي ادارې غړي هارون بلوچ وایي حکومت دا عدالتي حکم سیاسي انتقام لپاره هم استعمالولی شي، ځکه چې سمو د وړاندې پاکستان نه هغه 15 تنان بې درګه شوي وو چې سماجی ویب پاڼو له ذریعے حکومتي پالیسو باندې به تنقید کولو او په دوی تشدد هم شوي وو. هارون بلوچ وایي هر یو جمهوری ټولنه کې د رائے اظهار او تنقید اجازت وی، خو پاکستان کې هغه خلک په نخښه کې چې ریاست باندې تنقید کوي.
پولیټیکل ڈیسنٹ کی ڈیموکریٹک سوسائٹیز میں ایک جگہ ہوتی ہے کہ معاشرے ہوتے ہیں وہ اس چیز کو انکریج کرتے ہیں بجائے اس کے اس کو ڈسکریج کریں. تو اس طرح کے جو ٹرینڈز ہیں یہ بڑے تھریٹننگ ہیں، جس کی وجہ سے ایک عام بندے کی جو ایکسپریشن ہے وہ ہرٹ ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اس طرح کے ٹرینڈ سے انٹیمیڈیشن یا فیئر کی جو ایک سزا ہے وہ پھیلائی جا رہی ہے ہماری پاکستانی سوسائٹی میں. تاکہ
ہارون بلوچ وی دا یو خطرناک خبر ده څوک د سماجی ویب پاڼو له ذریعے په حکومت تنقید کوي یا د رائے اظهار کوي هغه په پاکستان کې پنخه کیږي. تیر ورځ د اطلاعاتو مرکزی وزیر مریم اورنگزیب په ښکاره دا خبره کړې وه په سوشل میډیا څوک د وزیر اعظم یا د اغوی فامیل پر ضد به سا کمپاین چلوي نو حکومت به اغوی پر ضد کاروای کوي. نن قومی اسمبلی کې هم په سماجی ویب پاڼو د سپکاوی ډک مواد لری کولو پریکړه منظوره شوې ده. دا پریکړه وایي داسې مواد لوجې د مسلمانانو جذبات ته نقصان رسی او حکومت د داسې ټول مواد په سوشل میډیا بند کړي. د عدالت، حکومت او پارلمان لخوا داسې بیانونو پس پاکستان کې اوزل بیا دا یره خوره شوې ده چې کېدی شي د سپکاوی مواد بندولو په نوم حکومت یوزل بیا په سماجی ویب پاڼو دلته بندیز ولګوي. د نن وړاندې کال 2012 په مشهور ویب پاڼې یوټیوب پاکستان کې بندیز لګول شوی وو او بیا کال 2014 د هغه وخت بیا پرانستل شوی وو کله چې یوټیوب پاکستانی ورژن اعلان شو. اورنگزیب خان، وایس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کډر منوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او اوس هم لکه څنګه چې وړاندې تاسو ووردل دلته امریکا کې راپورونه وایي چې صدر ډونلډ ټرمپ پلان لري چې د ډرون بریدونه نور هم زیات کړي او استخباراتي ادارې سی آی ای ته په دې اړه نور واک ورکړي. په تیر خبرونه کې مو د ډیو ریډیو له څېړونکو پیر زبیر شاه سره خبرې کړې دي.
اول دا کوم ڈرون حملو اختیار او دا سست یا ای سر او په اوبام صدر بش پر ٹائم کې دا شروع شوی او د صدر اوباما پر ٹائم کې دا بیا ډیر زیات شو. او په دې باندې نیوکه کې دې چې دا د سی ای ای کوم رول دی د استخباراتي رول دی هغه نه دا تجاوز کوي او پکار دی چې دا د کوم عسکری هغه دی پینټاګان ته دی ورکړی شي. خدا او په دې لاور په دې باندې نور هم ډېر نیوکې وي په ډرون باندې چې کوم ولې دا نوې جنگ او په دې کې نور داسې کیسې وي هغه کې اخلاقي هغه کې قانوني او هغه کې سیاسي او سفارتي مسلې په کراتلې. اوباما په آخري وخت کې دا چې کوم پریکټس او دا پینټاګان ته ډېر زیات اختیار ورکو او سی آی ای چې کوم رول او هغه تس دې تر انټیلیجنس پورې محدود کړو او بیا اخر کې دا و چې دوی دواړه په یو ځای حمله کول لکه مثال ورکړی دی په دې کې هم چې ملا اختر منصور چې کوم پاکستان کې مرشد و دا سی آی ای ټول انټیلیجنس او او حمله چې کوم وا غ د ډپارټمنټ اف ډیفنس چې کوم پټنګان والا هغه په میزایل کې کوم ډرون او هغه استعمال کړو نو اوس نو صدر ترامپ اوس دا اطلاع راځي دا مطبوعات وایي چې د بیا سی آی ته ورکړې دي نو په دې باندې وو اوس بیا نیوکه هم کیږي او په دې باندې بیا چې کوم د سی آی رول دی په هغه باندې به هم بیا اوس خبرې کیږي او کېدی شي چې کوم د سی آی اے او پینټاګان منس کې هغه یو قسم جنگ وی پیدارو منس کې هغه کې تیزی راشي.
پیر زبیر شاه صاحب، ستاسو په فکر کې به دا اختیار چې سی آی اے ته بیا ورکړی شوی دی، نو کمی کمی سیمې دي چې په هغه کې تاسو ګورئ د ډرون حملو استعمال زیاتې دی شي د تندرو پر ضد؟
نو اوس پورې خو چې موږ ګورو د کوم ډرون هغه استعمال دی هغه پاکستان نه شروع شو یو قسم، او بیا نور ځایونو ته ورسېدو، سومالیا، یمن، او اوس په دا دوه ځایونو کې افغانستان او په یمن کې او په دلته ډېر زیات د استعمال شروع دی. خو اسپیشلی موږ دلته ولیدل چې افغانستان کې هم اوسن سبا شروع دی، ولې چې کوم ترهګر دی کوم مخکې پاکستان کې و هغه اوس اخ طرف ته اوړېدلی دی. خدا مهم په دې دی چې ډرون په پاکستان کې، مهم په دې دی چې ولې پاکستان هغه جنگ علاقه نه ده افغانستان په شان چې سرته اقوام متحده ویلي دي چې دا یو جنگ جنگي زون دی. نو پاکستان کې بل امریکای فوج هم نشته، نو هلته چې کوم ترهګر دي هغوی خلاف چې کوم واحد یو داسې یو هتھیار دی هغه ډرون دی. موږ ولیدل چې دا اوباما په ټایم کې ډېر زیات شول، اوس په کې لږ کمی راغلی دی، خو اوس هم شروع دي اوس څو ورځې مخکې په کورم کې هم شوی، او دین علاوه چې اکثر ته هم داسې ترهګر دوی تخکاری.
دا وایس اف امریکا جو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدر من اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونه کې واردل د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ایشیا د سفر تیارین ولای دی. زموږ همکار نو شروان کلندر دا وخت هم د سټوډیو څخه را سره ملګری دی. ستړي مسې نو شروان کلندر صاحب، په خیر راغلی.
ډیر مننه کاکر صاحب.
ازما پښتنه به هم دغه وی چې ریکس ټیلرسن د ایشیا د سفر تیارین ولای دی، څه چیلنجونه به وي؟
درې اهم چیلنجونه د ریک ټیلرسن په لار کې خودل کیږي چې روان دي. یو خو به دي د جاپان او دغه شان د سویلي کوریا او چین سفر کوي. یو شمالي کوریا چې کوم میزایلي ازماینه کوي، او د جاپان په سمندرګي کې دي دغه سلور میزایلونه د ریک ټیلرسن د سفر نه وړاندې دغه کړی دي. دغه یو ډېر لوی چیلنج دی چې په هغه باندې به د جاپان سره خبرې کوي. جاپان ته به هم تسلی ورکړي چې امریکا ردی سره ولاړ دا، او دغه شان بیا سویلي کوریا سفر باندې به تبه هم زی الته کم سیاسي بحران جوړ شي وره، او الته کم صدر تل لري دغه مؤاخذه شوی دا نوی صدر برازی شپې تو ورځو کې انتخابات کې وشي، نوی صدر راشي، امریکا غواړي چې دا موده وګد نه شي. د دې نه علاوه چین ته به هم زی، او چین چارواکو سره ویني وغه ته وو چې دا امریکا کم دفاعي میزایلي نظام دی تاړ دا ردی لپاره څه خطر نه دی.
او بل دا دی چې د امریکا دفاعي میزایلي نظام باندې به خبره کیږي، دغه څه ډول نظام دی چې چین ور باندې اعتراض لري؟
بالکل، دغه نظام چې کوم دی دغه نوم ټرمینل های الټیټیوډ ایریا ډیفنس سیستم ورته ویل کیږي تھارډ. دغه خلاف خو یو په سویلي کوریا کې د سویلي کوریا چې کوم دارالحکومت دفاعي وزارت دغه مخې ته دغه نظام نصب شوی لري. بالکل، د شمالي کوریا د میزایلي ازماینه یو ورځ چې کوم دی ورسته دغه میزایلي نظام امریکایي دال تر رسیدلی دی. نو یو خو سویلي کوریا کې خلک د دې خلاف جلوسونه اوخ کړي، او بل چین د دې مخالفت کوي، خو امریکا وایي چې دا د چین لپاره به کنه څه خطر نه وي. دا محض دفاعي نظام دی چې د شمالي کوریا کم اټمي ازماینه دي یا نور کم ارادي دي په سیمه کې چې جاپان ته خطر دی، سویلي کوریا او نړۍ ته، چې دا هغه مخنیوي وکړي شي.
ډیر مننه نو شروان کلندر صاحب، او تاسو چیرې نه سیاست دلته واوره هم وري. زب قدر منو اوریدونکو ته وایم چې دا وخت په واشنگټن ډي سي کې واوره روانه ده. د امریکا په یو شمیر ایالتونو کې د واوري اوریدو له امله تر شپږ نیم زره زیاتې الوتنې چې دي هغه ځنډول سوی دی. په نیویارک کې تر شپېته سانتي مترو پورې واوره اټکل سوی ده، چې په ځینې برخو کې به ورسره توند سیلۍ هم ملګری وي. واشنگټن ډي سي، مریلند ایالت او په ورجینیا کې هم د تیر شپې راهیسې واوره وریږي.
ګرانو خدرمنو اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو ښه ډیره مننه کوم چې تر دا د مزمن سره په خبرونه کې مالی است. یو ځل بیا زو د پاکستان ولوري ته چې د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلی دی چې پاکستان ژمن دی چې د ستري ویجاړي وسلې غیر دولتي کسان ته ورنه کړي، او هغه چې یو دوه ورځنی سیمه ایز کانفرنس ته د خبرو پر مهال دا ویلی دی چې پاکستان یو با مسؤلیت اټومي هواد دی. په دې تړاو د اسلام آباد څخه د ریوا راډیو خبریالې رابیا پیر یو راپور رالېږلې، تاسو ته وړاندې کوو.
د بهرنیو چارو د وزارت د سوري لاندې کېدونکي د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل د قرارداد 1540 د نفاس په اړه په اسلام آباد کې کېدونکي کانفرنس ته د وینا په محل د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وویل،
پاکستان هاز اند ویل کنټینیو ټو بی پارت اف ګلوبل افورتس ټو میک شور دټ نان سټیټ اکټرز ډو ناټ لے دیر هاندز آن د مټیریل ګډز اند ټیکنالوژیز اند اکوئپمنټ relevant to weapons of mass destruction.
پاکستان په د نړیوالي ورورلوي سره په ګډه غیر ریاستي عناصر خطرناکه وسلته د رسیدو څخه د ګرځول لپاره خپل کردار لوبویم. سرتاج عزیز ویل چې پاکستان د جوهري وسلې د حفاظت لپاره په لویه کچه قانوني او ریګولیټري ګامونه پورته کړي دي. دوی غوښتنه وکړه چې په کار دی چې جدید ټکنالوژي لرونکي هیوادونو ته دي د برابرۍ پر بنیاد نیوکلیر سپلایرز ګروپ کې د ګډون موقع ورکړی سي، او دا چې پاکستان نیوکلیر سپلایرز ګروپ ته غړیتوب لپاره غوښتل سوی معیار پوره کولی سي. سرګند دی وی چې د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل قرارداد 1540 په کال 2004 کې منظور کړی سوی و. دغه قرارداد د غیر روایتي او خطرناکه وسله د غیر ریاستي عناصرو څخه محفوظ ساتلو او جوهري مواد په نړیواله کچه د نه خورولو په اړه دی. د ملګرو ملتونو په مرسته د بهرنیو چارو د وزارت لاړخه کېدونکي د دغه غونډې مقصد په سیمه کې د قرارداد 1540 عملي کول لپاره د یو بل سره ښه مرسته کول دی. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د چین، روس، جنوبي او منځني آسیایي هیوادونو نمائندګانو د نړیوالې جوهري ادارې IAEA د انټرپول د سلامتی کونسل د 1540 قرارداد غړي هیوادونو نمائندګانو او جوهري پوهانو ګډون وکړو. پاکستان او هندوستان د جوهري وسلې د پراخولو لوزنامه NTP د نه لاسلیک کولو باوجود خواړي چې نیوکلیر سپلایرز ګروپ د 1540 هیوادونو په ګروپ کې شامل کړی سي. هندوستان ته د چین نه علاوه اکثره هیوادونه غړیتوب ورکولو ته تیار دي، خو پاکستان د جوهري وسلې په اړه نړیوال هیوادونه وخت په وخت اندیشنې سرګندوي. د پاکستان د جوهري وسلې په اړه یو د کتاب لیکوال شاهد الرحمن ټیوا ریډیو ته وایي،
نیوکلیر سپلایر ګروپ اور دوسرے ممالک پاکستان کے بارے میں شبہ کا اظہار کرتے رہے ہیں اور کرتے رہتے ہیں کہ پاکستان
نیوکلیر سپلایرز گروپ او نور هیوادونه د پاکستان په اړه اندیښنې لري چې د پاکستان ټکنالوژي غلط لاسونو ته رسیدای سي او غلط هیوادونو یا غلط ډلو ته ورکولای سي. نو کچري پاکستان ته نیوکلیر سپلایرز گروپ غړیتوب ورکړی سي، نو دا به د NSG د چارټر تر مخه وي. ولی چې کچري پاکستان د نیوکلیر سپلایرز گروپ غړی جوړ کړی سو، نو به پاکستان یو داسې هیواد ته جوهری ټکنالوژي نسی ورکولی چې NSG اجازه نه ورکوي. ریپورټونه دا هم وایي چې د پاکستان جوهری پروګرام د نړۍ تر ټولو پتوندې سره خورېدونکی پروګرام دی. د نړۍ لخوا پر پاکستان د جوهری وسلې د ختمولو فشار هم اچول کیږي، خو د پاکستان وینا ده چې دا هر څه خپل د دفاع لپاره کوي او د جوهری نظام د حفاظت لپاره یو مضبوط کنټرول سیستم لري. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
سرشمیرنه یا مردم شماری کی ځان هیر نکړی،
خزی د آبادی برخه ده، نمونه په شمیره کې ضرور لیکي.
پاکستان کې سکول، هسپتال او روزګار د سرشمیرنې په حساب دي. د پښتون سم سرشمیرنه د ټول اولس ګټه.
یاد ساتئ د 15 مارچ نه په پاکستان کې سرشمیرنه پیل کیږي،
برخه پکې واخلئ.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو او ټلویزیون دی ګلاو قدر منوریدونکو اوس هم لسمی څخه یو بل راپور ولور ته تاسو پام راګرځو چې پښتون ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا په سوات سیمه کې وړاندې عادي خلک د وسلوال طالبانو په شکنجه کې وو او تورې لګولې دي چې اوس هم د دغه سیمې خلک د امنیتی ځواکونو په شکنجه کې دي او وایي چې ډېر زیات زور زیاتوب شروع کړی دی له ځایي خلکو سره او دا چې هلته کومه پوجي چاڼۍ په سوات کې جوړیږي دا د هغه خلکو د منشا په ضد ده. د دې ترڅنګ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سناتور عثمان خان کاکړ او د کمی اسمبلی غړی قهر ودان تور لګوي چې دوی وسوات سفر کاوه خو هلته امنیتی ځواکونو ګرځولې دي او سوات ته نه دی پریوشي. تفصیل راکوي له اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبريال پیر ولایشا په دې رپورت کې.
د ګوند سره تعلق لرونکي د سنټ غړي عثمان کاکړ او د کامی سملی غړي قهر ودان تور لګولې دي چې تیر ورځ د سوات خوځخیل علاقې کې تعینات فوجي چارواکو د دوی سره بد رویه ساتلې ده او فوج په خپل دغه رویه د ولس د نمائندګانو په حیث کې د دوی استحقاق مجروح کړی دی. د دوانو پارلماني غړو په سنټ او په کامی سملی کې دا معامله راپورته کړی ده او د دوی الزام دی چې د سوات خوځخیل علاقې یو کلی ټیټابټ نه بهر تعینات فوجي چارواکو قصدن دوی او د دوی ملګرو ته دغه کلی ته راتلو اجازت نه دی ورکړی. ډیو ریډیو سره خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ خپل دغه الزام تکراروي او دی وایي چې د سواد اولس کمخ کې د ترهګرو د لاس زورول کېدل نه اوس ځایي اولس د سکیورټي او امنیت په نوم د فوجي چارواکو بې ځایه تنګولو د وجې د سختو مشکلاتو سره مخ دي.
بیا موږ واپس را روان شو، ټول کلی ته نستلې، هر سهار ماښام تلاشي ورکې، کلی ته نه لګي بیرری لګولي او بیا موږ د پارلمنت ممبر یو، د پارلمنت د ممبر د حالت ته د فوجانو په مخ کې دوه سپایان ولاړ دي او هغه موږ هغه خپل کلی ته نه لګي. نو دا حالت ته معنا دا دی چې مخ کې فسواد کې خل د شرګردۍ ډېر تړي کړي وو، پریشان کړي وو. ادا خو شکر دی د شرګردین نسته اوس پسواد کی اوس بیا د سکیورټی فورسز دې د خلکو سره دا رویا ده، له پارلمنټریان سره دا رویا ده، خو نو لږه دا رویا دې د سواد خلکو ډیر تنگ دي، دې پریشان نه.
عثمان کاکړ ویل چې د سنټ چیرمن دغه معاملہ د اړوند حکومتي او فوجي چارواکو سره روچتولو باور ورکړی دی. د پاکستان فوج په کال 2009 کې د عملیات وروسته سواد د ترهګرو نه د آزادولو اعلان کړو او داغې نه پس په دغه علاقه کې فوج تعینات دی او تیر کال د نومبر د میاشتې نه سواد کې د یو مستقل فوجي چوڼۍ د جوړښت تعمیراتي کار هم پیل شوی دی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ دا دریز هم خپلوي چې فوج د سواد د اولسو د خواهشاتو په ضد دغه فوجي چوڼۍ جوړوي او زیاتوي چې د دوی په کوششونو پارلماني کمیټې سواد کې د فوجي چوڼۍ جوړولو مخالفت کړو خو د عثمان کاکړ کړ په خبره د فوج په نظر کې د پارلمان د فیصلو اړو سیاسيت نشته دی
او بل دا د سو د دوی څخه کومه اسمبلی او سنټ څخه فیصله کړی ده د دې چاونې په اړه باندې دا ته باندې جوړې د خرګو پر کورونو په پټیانو کې سمجو کې کې هاځ بل ځای ورشول نه نو دوی وسه مالا ته ول ګیټون جوړول معنا د سنټ د پارلمنت فیصله نه مني دا صورتحال د پاکستان د پارلمنت دا حیثیت دی دا د دوی په نظر کې دا اهمیت دی د سکیورټی فورسز
سرګند دی وی چې کام پرسته پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مرکز کې د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند اتحادي جماعت ته ډیو ریډیو دغه الزامونه باندې حکومتي عکس العمل معلومولو پترس کې د سواد سره لګیدل شانګلې نه د واکمن مسلم لیگ نواز ګوند د کامی سملی غړي ډاکټر عباد سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو د سره رابطه ونه شوه. پیر ولایت شاه وایس اف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ډیر دروخی دي د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخی دي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخی دي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کروخی دي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولي
عزتمنو اوریدونکو لیدونکو خبرونه لا دوام لري او د دې خبرونې وروسته به تاسو د جیو ډاکټر خبرونه اوري او زمونږ همکار نوشوان خلندر به د دې خبرونې کوربه توپ کوي. تاسو هم کولی شئ چې خبرونې کې ګډون وکړي او د دې ترڅنګ تاسو سره به یو میلمه هم وي او د صحي موضوع په تړاو به تاسو سره خبرې کوي. او د دې ترڅنګ دا چې نن چې کوم راغلي ویډیوي راپورونه دي هغه تاسو کولی شئ چې د ډیوا رادیو او تلویزیون په فیسبوک پاڼې باندې وګوري او همداشان په ویب پاڼې باندې کولی شئ چې تازه راغلي راپورونه ولولئ. راځو یو بل راپور ولورې ته چې د جنوبی وزیرستان په تړاو دی. د سبا د جنوبی وزیرستان ته د بې ځایه شوو خلکو د بیرته ستنېدو لړۍ پیل شي او همداشان په دغه بهیر کې به هر ورځ په سلګونو کورنۍ خپلو سیمو ته بیرته ستنېږي. په دې اړه زموږ خبریال عدنان بیټني د جنوبی وزیرستان مرستیال پولیټیکل چارواکي سره خبرې کړې دي. دغه خبرې هم تاسو ته وړاندې کوو په خبرونه کې او تفصیل به هم واورو.
دا جنوبی وزیرستان د واپسې مرحله مملهرا دا شروع شوه دا د نن څوارلسم مارچ باندې او دا تر د اتم اپریل پورې دا به جاری وي او د لپاره موږ ټول انتظامات کیم چې کوم جوړ کړی دي څنګه چې مخکې په نور مرحلو کې جوړ کړو دا راګیم په دې مرحله کې دا جوړ کړی دي. دا د خیرګۍ په مقام د اپارتان په علاقې کې دی.
شعیب صاحب د واپسې په دغه مرحله کې د جنوبی وزیرستان هغه کمی نوی علاقې دي چې پکې شامل کړي شوی دي او د دغه خلکو د واپسې طریقې کار به شوی انتظامات په کم ځای کې نیول شوی دي.
دا چې کم خلک واپس کیږي دا د مختلفو تحصیلونو دي چې په هغه کې تحصیل لدا مکین سروکۍ تیار ده سروغه د دې تحصیلونو علاقې والا خلک به چې کوم د خپل وطن خپل کورونو ته بزي دې لپاره انتظامات داسې دي چې دلته کې د خرګۍ په مقام باندې مونږه دلته کې دوی ته رجسټریشن کیمپ کوم کړی دی. دوی به راځي هر یو کس به خپل رجسټریشن کوي هغه فیسیلیټیشن کارت به اخلي دا هغه نه پس به بیا راځي بل برانچ ورته مونږ جوړ کړی دی په هغه باندې به اے ټی ایم کارت اخلي. په اے ټی ایم کارت کې 15000 روپۍ دي د دوی لپاره چې دا بیا هر ځای کې دی کیش کولی شي او د دې نه علاوه 10000 روپۍ چې کوم ده د سیم کارت په ذریعہ باندې باقی دا 10000 روپۍ دا د دې سره د ترانسپورټیشن امداد دی.
شعیب صاحب په ورسته کې چې کومه مرحله سر ته رسیدلې دي څومره پورې کورنۍ جنوبی وزیرستان ته واپس تللې دي او دغه دی واپسې عمل لډیر وخت را روان ده اوس خو به دغه دی واپسې چې کوم عمل دی دا په اخیری مرحله کې داخل شوی وي.
تر شوی ټول مرحله کې اوسه پورې 1,00,000 خاندانونه واپس شوي دي چې په دې کې دا مشتمل دی چې تقریبا 3,00,000 زیات خلک په دې کې ګڼل شي او دا څلورمه مرحله ده. څلورمه مرحله نه پس به موږ ګورو چې کم ډېر لری علاقې دي لری لری ځایونه کې دي لکه شوال شو اسپیشلی نو هغه لپاره به موږ بیل یو پروګرام جوړو او بیل یو اخري مرحله به ته جوړو.
شعیب صاحب تاسو چې د کومې علاقې تکرار کړی د ته خو دې نه وړاندې هم د ای ډی پیز واپسی شوی ده هغه ای ډی پیز چې علاقې تر تلر لیواله نه دي آیا هغه ای ډی پی سټیټس به دغه سره برقرار ساتلی شي که د هغې په حواله باندې څه امکان شته چې د دې سټیټس بیا د ای ډی پیز نه ختمولی شي؟
تیر شوي یو کال نه د دې خلکو علاقې او د دې کورونه چې کوم دی دا آزاد شوي دي او تر اوسه پورې چې دي نه دي نو دا مطلب دا دی چې دا یو والنټری ریټرن دی. دا موږ چې په چا باندې زور زبردستی نه کوو خو د دې مطلب دا دی چې یو کال نه خلک نه دي نو اندازه دا سره چې دا خلک والنټری نه دي نو دا غیر لپاره موږ دې ته بیا اشتهارات ورکو په اخبارونو کې په میډیا په ذریعہ باندې نو چې دي راغلو نو دې ته موږ خپل ټایم فریم ورکړو چې پاغې کرانو نو هغه دغه موږ د ای ډی پی سټیټس ختم کوو او اوس به هم چې کوم دی موږ د بیا به چې کوم دی خلکو ته موږ داسې موقعه ورکو خو چېرته دې راضي وي راضي شي کو نوی نه بیا به لازمي خبره د دې ای ډی پی سټیټس به بیا ختمي.
شعیب صاحب د رای نجات چې کوم عملیات وو هغه په وجه باندې تاسې پولیټیکل انتظامیا په خپل تاییدوي چې د عامو خلکو ودانې زیاتې زیانمنې شوې دي او هغه لپاره تاسو یو سروې هم شروع کړی و چې دغه د نقصان شوی کورونو جاج واخلی او د خلکو ته توان ورکړي. هغه سروې د مهال کم ځای ته رسیدلی ده.
دې سروې موږ دوه مرحلې مکمل کړې دي. فیز 1 کې موږ ته 1,93,000,000,000 روپۍ راغلي چې هغه موږ ټول تقسیم کړی دي او په دویمه مرحله کې موږ ته 1,00,00,000,000 روپۍ راغلي وي. 1,00,00,000,000 روپۍ هغه کې موږ 1,00,00,000,000 روپۍ تقریبا اوسه پورې تقسیم کړی دي او موږ تر اوسه صرف هغه کې کسان پاتې دي چې هغې ته مونږ چیکونه ورکړو. دغه مرحله هم چې کوم دی لکه په آخري مراحلو کښې ده. د دې نه علاوه مونږ درېیمه مرحله شروع کړې وه د کورونو د سروې لپاره. په هغې کښې تحصیل مکین، تحصیل لده، سرروغه او سروخۍ په هغې کښې سروې مکمل شوې ده. د هغې لپاره ایجنسی سټیرنګ کمیټي ده، هغې د ویریفیکیشن اوس کوي. ویریفیکیشن به چې کوم دی دا لس دولس ورځو کښې به وشي، او دې کښې مونږ ته د 8000 نه زیات کورونه چې کوم دی دا راغلي دي، دا مونږ لیست کړي دي. او دا کیس لوډ به مونږ بره لیږو چې مونږ ته پیسې راوړي د خلکو لپاره، او په دې مرحلې کښې چې څومره شوي دي چې هغه مونږ مکمل کړو، هغه پیسې را شي هغه مونږ خلکو کښې تقسیم کړو.
ډېره مننه چې تاسو وایس آف امریکا ډیوه راډیو سره خبرې وکړې.
مننه جی.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولې او څنګه کړې؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلي سیمو ته علاقه غیر ولې وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شوو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واورئ.
صف امریکا ډیوه ریډیو ټلویزیون ته غوږ یاست قدرمن اوریدونکو، تر دې له مخه چې یو راپور ولور ته ستاسو پام راوګرځو، تاسو ته یو خبر درکړو چې برتانیا ویلي دي د افغانستان او پاکستان تر منځ چې پر سرحدي پوله باندې کم کړکیچ راپورته سوی دی، د دغه د حل لارې چارې به لټوي. او هم په دې اړه د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار محمد حنیف اتمر نن برتانیا سرشار لندن ته روان سوی دی چې د برتانیا د ملي امنیت سلاحکار به هم په دې کې برخه اخلي. دا غونډه به په لندن کې کیږي. د پاکستان لخوا ټاکل سوی ده چې د وزیر اعظم نواز شریف د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز به په دا غونډه کې وي. دغه درې واړه هیوادونه به د سرحدي پولې د کشالي د حل لاره راباسي، او برتانیا وایي چې خپل بشپړ رول بلوبوي. او اوس هم یو راپور چې د افغانستان د سرحدونو او قبایلي چارو وزیر غفور لیوال په پا پاکستان تور لګولی دی چې د هغه په وینا د ډیورنډ د فرضي کرښې ترلاسه کولو لپاره یاد هیواد په سیمه کې د ترهګرۍ جګړه پیل کړې ده. پاکستان د ښاغلي لیوال دغه تور ته تر اوسه پورې څه جواب نه دی ویلی، خو په اسلام آباد کې حکومتي او پوجي مشران د ډېرې مودې راهیسې د افغانستان د پولې د سمبالښت یا بارډر منیجمنټ ته اوس ډېر ارزښت ورکوي. تفصیل راکوي ورباندې حکمل روان له کابل څخه.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست وزیر غفور لیوال نن د یوې خبري غونډې پر مهال وویل،
یو ډیر خطرناک سیاست چې ګاونډی په دې وخت کې غواړي ترسره کړي، هغه د سیمو تخلیه ده چې غواړي خلک وډار کړي. له نیکه مرغه د افغانستان خلک هغه زړورتیا او شهامت لري چې دغه سیمه پرې نږدي، او ولس د خپلو سیمو په ساتلو کې تر ټولو ډیر نقش ولري، او طبعاً چې موږ له ولسي جوړښتونو سره په تماس کې.
ښاغلي غفور لیوال وویل، سیمه ییزه او پراخه ترهګریزه جګړه د ډیورن فرضي کرښې د ترلاسه کېدو په هدف نه ده پیل شوې، بلکې پاکستان غواړي چې له ګواښه ډک سیاست له مخې په افغانستان کې نفوذ پیدا کړي، او همداراز په دې هیواد کې په هغه بهیدونکو اوبو د برېښنا بندونو د جوړېدو مخنیوی وکړي چې پاکستان ته بهیږي. ښاغلي غفور لیوال وویل، پاکستان په پراخه کچه د ناامنیو په رامنځته کولو سره غواړي د فرضي کرښې په اوږدو کې میش قبایل دې ته اړ کړي چې له سیمو ووځي. لیوال وایي، افغان حکومت د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قبایلو د حقونو خوندي ساتلو ته ژمن دی، او د هغوی له حقونو څخه به دفاع وکړي.
دی وایي، دلته دا جګړه نور هدفونه لري. شاید د افغانستان اوبو څو برابره مهمې وي. د ډیورن کرښې د ترلاسه کېدو په پرتله په داخل د افغانستان کې د نفوذ پیدا کول هم شاید څو چنده مهم وي. خو دا پراخه او سیمه ییزه ترهګریزه جګړه په دې عنوان چې د ډیورن د فرضي کرښې د ترلاسه کېدو لپاره دی پیل شوي وي، دا سمه نه ده. افغان حکومت په داسې حال کې د ډیورن کرخې دواړو غاړو ته د پرتو قبایلو د حقونو د خوندیتوب ژمنه وکړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت له خیبر پختونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کېدو پریکړه کړې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونه دا ځانګړي برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار رکیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
نو خضر من اوریدون کولیدون کو د محل زو د بلوچستان صبي ولوري ته چې د کوټه خار کې ډبل روډ باندې یا کور ته لارې ور باندې ختلې ده او په دې کور کې وطن مړ شوې دي. او راپور دا هم خای چې دغه کسان افغان کډوال وو چې په دې کور کې اوسېدل. نور تفصیل یې ستې حمید سمسوري تاسو ته په ویډیو راپور کې وړاندې کوي.
دغه ناوړه پیښه تیر شپه ناوخته د کوټ ښار پر ډبل سړک باندې رامنځته سوله چې د افغان کډوال پر یو کور باندې لرې څخه ډکه ډمپر ګاډي را پریوتله.
جو جس میں سات دے چل بسے اور دو زخمی ہو گئے، ایک باپ اور ایک بیٹا بچ گیا.
سلا صوبہ پدغ کور کی اوہ تنو وجل سو دو بیا ٹپیان دی ٹپیان سوی کسانی پسملاسی ڈول اسپتال تراوڑل. پا وجل سو کی پینزما شمان یو مور او یو بیا سڑی شامل دی. ولس کلن محمد یوسف د دغه کورنۍ خوندې پاته سوی غړی دی.
ټک سم نو جوس بشته په جسی غړی نماز پڑھنے کے بعد روټی کا می دوسرے کمرے میں تا.
د وی چې د کوټ شار له شخصي هسپتال سره نږدې ماجوس پلوري. تیر شپه راغلم چې کلمې ډوډۍ وخوړم، موز به وکړی په بل خونه کې و ټي وی ته ناس ولم. زموږ نور کورنۍ په دغه بل خونه کې ولا پر چت باندې دربای شو. ما پلان ورا ووتی، موږ هم را ووتلو دم پارک شاترای لاسو په کور کې ټک نیچے گیا. د یوې چې د مرستندوی ډلې ډیری ناوخت را ورسېدلې. لومړی د مرستې په کار باندې یوازې د مالی او د هسپتال خلک بوختو.
زندہ بچایا جاتا تھا مگر ڈیڑھ گھنٹے کے بعد ٹرک کو نکالا گیا. ٹرک کو نہیں اٹھایا جاتا تھا، ٹرک کے نیچے سے پھنسا ہوا تھا.
دوی ژوندۍ پاته کېدای سو، دوی ٹرک نو سپورت کولای. دوی په ٹرک کې بند وو. نیم سات ورسته ٹرک وایست. کچیر دوی وخت راغلی وای دوی ژوندۍ پاته کېدای سو. د دوی په جنازه کې د افغان کونسل جنرال استازي غمخوار خان هم ګډون وکړي. پر دغه پیشه باندې سخت خوشنۍ څرګنده کړله. د کوټ شار د پولیسو انډستریال ثانه د دغه ډمپر ډرایور په ضد باندې مقدمه درج کړله. حامد سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټلویزیون، کوټه.
هغه د نوبل انعام ګټلې ده او د برابرۍ او انصاف لپاره یې نستړی کیدونکو مبارزه جاری ساتلې ده. وایس اف امریکا د ملالی یوسفزی سره خصوصي بحث وړاندې کوي. ملاله سره دغه ناسته په واشنگټن ډی سی کې په میوزیم کې شوې وه. دغه مرکه یوازې د وایس اف امریکانا اوریدای شي.
د یو پیګلی په هیڅ حال
د وایس اف امریکا جو ریډیو ټلویزیون دی ګلاو کتر من اوریدونکو خبري خبرونه لا دوام لري. او هم په دې برخه کې زو د شام لوري ته چیرې چې د هغه هیواد په شمالي شهر منبیج کې حکومتي ځواکونو کنټرول ترلاسه کړی دی او په لومړي ځل هلته یو ولسی حکومت په هغه شار کې پر ځای سوی دی. دا له هغه وروسته چې د سیمي امنیتي ځواکونو دغه شار د اسلامي دولت یا داعش وسلوالې ډلې څخه آزاد کړی. تفصیل د وایسف امریکا په ریپورت کې وکیل خان وړاندې کوي.
د منبع جولسی شورا مرستیال مشر قاسم رامو وای چې دوی یو ایگزیکټیو یعنی ستر کونسل جوړ کړی چې پکې دیالس کمیټې دي سوچ چې بعد خار د چلولو او ځایی آبادې ته د خدماتو ورکولو ذمہواری ترسره کوي. نوموړي د وایس اف امریکا سره د خبرو اترو په وخت وویل چې په دغه نوې انتظامیه کې د عربو، کوردیشو، ترکیانو او نورو ډلو برابر نمائندگی ده او د هغوی ستر هدف د داعش لخوا شوې تباهي بیا سمولو کې مرسته کول دي. امریکایي پوسټ په نږدې کې د ځواکونو یو وړ ډله په منبج او ورسره غیر چاپی رسیمو کې فرض کړی ده چې مقصد یې د بیلابیلو پاټو په یو بل باندې د بریدونو مخنیوي او دا خبره یقیني کول دي چې ټولې ډلې د داعش د وسلوالو پر ضد جګړې ته توجه ورکړي. دا خبره تیرونه د پینټاګان یو بیان کړي. د ځای چارواکو وینا ده چې امریکایي سلاکارانو د نوې ولسی کونسل په جوړښت کې مرستې کړې دي. د نوې شورا مشر ابراهیم کوفتان وینا ده چې دوی هیله مند دي چې د دې نوې هڅو سره به هغه خلکو ته بیرته حوصله ملو شي چا چې خپل کورونه د داعش د ویرې پرې خودي دي. په منبج کې د جنگ لواندې آبادی خواوشا یو نیم لاکوا. د ځایي راپورونو د اندازو تر مخه د مهال نیمه آبادی اوس هم په خار کې ژوند کوي. د داعش وسلوال د کال 2014 د اګست په میاشت کې د امریکا مرسته لرونکي زیاتره کوردیش سیرین ډیموکراتیک ځواکونو یا اس ډی ایف شاتم بولی وو. د دغه خار انتظام د منبج پوزي شورا کمه چې د اس ټي اف یو ځای څنګه ده د هغوی په لاسو کې وو. خو ترکی ته په دغه سیمه کې د کوردیش په موجودیت اعتراض وو او وایي چې د منبج د آبادی اکثریت د عربو ده او دا چې کنټرول یې هم د عربو ځواکونو په لاس کې پکار دی. ترکی د کوردیش وای پی جی سوک چې د اس ټي اف یو ستر ځواک ته ورته د یو ترهګر تنظیم په سترګه ګوري. په نږدېونو کې منبج د جګړې یو ستر مرکز جوړ شوی خو د امریکا لخوا د خصوصي عملیات کوونکو ځواکونو او د پوزي سلاکارانو د غسیمه ته د لیګل وروستو حالات سازگار شوی. روس هم په نږدې کې د غلطه یو پوزي مرکز جوړ کړي سوک چې ځای ځواکونو ته د سلام مشورې کار کوي. انور باریزه سوک چې یو ځای خبريال دی وای چې په تکنیکی توګه منبج د محل د نړیوال تحفظ لاندې دی او دا چې په دې وخت کې د یو ځای ولسی شورا اعلان د امن د راتلو ضمانت ورکوي.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیر در وخیږي. د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر عوض خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه وروره خپل علاج د مرض معلوم کا یا خو پتا کې زړه یا به کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د عوض خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.
اوریدونکو خبری خپرونه هم په سو شیبو کې پای ته رسی. په دې هیله چې تاسو د نن راپورونو څخه ګټه اخیستی وي او که تاسو وغواړئ چې دغه راپورونه کوم چې ویډیویي وه هغه په فیسبوک پاڼې باندې هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. د دې ترڅنګ د خپرونې وروسته به د ډیوه ډاکټر خپرونه پیلیږي او دغه خپرونه به تاسو ته زموږ همکار نوشوان قلندر وړاندې کوي. که تاسو وغواړئ نو کولی شئ چې په خپرونې کې ورسره ګډون هم وکړئ. د دې خپرونې قربانه وو زمونه زه شهید
او زه نصیر کاکړ.
د دې ترڅنګ زموږ سره تخنیکي اړخ ته پروډوسر وو زموږ همکار بختور شاه او همداشان د انجینرانو څخه هم مننه کوو او تر بلې خپرونې پرې چې بیا راځو او ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. تاسو په لوی څښتن تعالی سپارو. سرلوړه او آباد اوسئ.